یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو دې ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې چې پی یو استودیو د زاج ملند میرحمت صافی په همکارۍ درته کړی وایم په دې خبرونه کې اوري چې ناتو وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ مرکزونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې مبارزه ټکنه شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش څو غړي وشل شوي دي. د امریکا ولسمشر د کانګرس له غړیو سره د یو چینایي کمپنۍ د فعالیت په اړه خبرې کوي. د مکسیکو او سربیا د فوټبال ټیمونه جریمه شول. د خبرونو تفصیل د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبی کې د پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په کتنو کې پر دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره په سیمه کې د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. له دوشنبې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم عبدالله عبدالله نن سهار هغو افغان خبریالانو ته چې له ده سره د دوشنبې په سفر کې ملګري دي وویل د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره په دې اړه چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې رول لوبولی شي خبرې وکړې. عبدالله وویل ممنون حسین په افغانستان کې د پاکستان د تحریکي طالبان د ډلې د مشر ملا فضلالله د وژلو اقدام وستایه او هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو ښه ګام وباله. خو د حمله هغه وغوښتل چې پاکستان هم باید په خپل خاوره کې د هغو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جدي اقدام وکوي چې په افغانستان کې د جګړې اور بل ساتلی دی. عبدالله وویل د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولی بردی محمد ووف سره په کتنه کې د انرژي او د افغانستان غاړې ته د آمو سیند د ورانۍ د مخنیوي د چارو په ګډون پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو مسئلو خبرې وکړې. د حکومت اجرایی رئیس چې د اوبو په اړه په یوه سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون لپاره دوشنبې ته تللی نن به د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم وشخیشي. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې موافقې هم لاسلیک شي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې د اسلامي دولت یا داعش څو وسلوال وژل شوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ وایند فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبل سیمه کې د داعش پر وسلوالو برید کړی چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي او یو ټپي شوی دی. په افغانستان کې ډیر نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د هغې پالیسۍ له کبله پر امریکا سخت انتقاد وکړ چې پر اساس یې د هغو کډوالو ماشومان له خپلو میندو او پلرونو جلا کېږي چې له مکسیکو څخه له غیر قانوني لارو امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه پالیسي پرون چهارشنبه د خامنه‌ای په غوښتنه نه بلکې د امریکا د څو پخوانیو ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو په ګډون د نړۍ د ډیرو مشرانو او د بشری حقوقو د ډلو په خاطر چې پر هغه سخت انتقاد کړی و دروله. خامنه‌ای د ایران د پارلمان وکیلانو ته په څرګندونو کې وویل دا مسأله چې په زرګونو ماشومان له خپلو میندو جلا شي ډیره جدي مسأله ده او یو مسؤل دولت دا نشي کتلی چې ماشومان دې د تلویزیون پر پردو ژاړي. خامنه‌ای وویل دوی څرنګه کولی شي له خپلو میندو د ماشومانو د جلا کولو دا ډول جنایت ترسره او هغه د یوې پالیسۍ د تطبیق لپاره توجیه کړي. د خامنه‌ای په وینا دا ښیي چې دوی په رښتیا څومره بد دي. د دې پالیسۍ د تطبیق په موده کې د امریکا د سرحدي چارواکو تر 2000 زیات ماشومان له خپلو میندو او پلرونو او متکلفینو جلا کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند له غړیو سره وروسته له دې وکتل چې سنا جرګې د چین د زی ټی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ د دې کمپنۍ ته له دې سره سره په امریکا کې د فعالیت اجازه ورکړه چې د شمالي کوریا او ایران پر خلاف د امریکا د بندیزونو سرغړونه کړې و. په زی ټی ای کمپنۍ تور دی چې پر شمالي کوریا او ایران حساسه ټکنالوژي پلورلې ده. د امریکا حکومت په پیل کې پر دې کمپنۍ بندیز لګولی و چې له امریکایي کمپنیو څخه ټکنالوژي نشي رانیولی.
دوستانو خبرونه مو له اسمت ساروان نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت لپاره نوې نومول شوی قومندان جنرال سکاټ میلر په پاکستان کې د ترهګرۍ د مرکزونو موجودیت په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې لوی خنډ بولی. د ولسی جرګې او شمیر غړي د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان نه غواړي چې د خپل ماموریت له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په تاجکستان کې دی. دغه له چارواکو سره البته د بیلابیلو هیوادونو له هغه مشرانو سره چې تاجکستان کې یوه غونډه کې ګډون کړی و لیدلی دی. له تاجکستان نه به د ازادۍ راډیو د خبریال ریپورټ واورو. دا په موري چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له وروستي فهرست څخه څرګندېږي چې ډیرو لږو ښځو د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم دراورو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو او ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. دا ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي کمانډان څخه غواړي چې د خپل ماموریت له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي. د ولسی جرګې غړي خالد پښتون ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو باید پر پاکستان خپل فشارونو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تاسو جنرال سکاټ میلر چې ټاکل شوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي کمانډان په توګه وټاکل شي، ویلي چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په وړاندې لوی خنډ په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. نور جزئیات لدا اورو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د نوماند له هغه څرګندونو وروسته چې په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې لوی خنډ دی، د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې نوموړی باید د ماموریت له پیلېدو سره سم پاکستان باندې فشارونه زیات کړي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون نن ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او باید د بهرنیانو له لوري د پاکستان په خاوره کې تروریستي مرکزونه په نخښی
غالي د تروریزم په پاکستان کې دي او اصل مبارزه به دغه ځای شروع شي. لیکن په دې تاسف سره زه وایم چې په بینلی جامعه همیشه دا ایده کوي لیکن عملی کارونه دروسه پرې نه دي اجرا کړي. وختن په وختن دوی په پاکستان کې عملیات کړي دي، د ډرون یا د بیپلوټ طیارو په توسط ډیر کسان رسیږي، لیکن هغه کسان یا هغه ځالی یا هغه مرکزونه چې په پاکستان کې موجود دي چې د هغو ځایو څخه طالبان سپورټیږي تجهیزیږي هغه ځایونه دي هیڅ وخت نه دي په ګوته کړي.
د ښاغلي پښتون په خبره فشارونه بعد د سبب شي چې پاکستان له خپل خاورې تورستان وشړي او یې هم د سولې خبرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه جنرال سکاټ میلر چې ټاکل شوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومنده په غاړه واخلي، ویلي چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت پر وړاندې لوی خنډ په پاکستان کې د تورستي مرکزونو موجودیت دی. ښاغلي میلر همداراس له افغانستان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هم د ژر وتلو سره هم مخالفت کړي او په دې اړه خبرداري ورکړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو ژر وتل به هم خې پایلې ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د افغان حکومت یو لوړ پوړی امنیتي پلاوی له پاکستان سره د سولې او نورو اړوند مسایلو د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږه غلا ساده راډیو ناوري و موریدل چی د افغانستان لپاره د ناتو نوې نومول شوی کمانډان جنرال سکاٹ میلر ویلی دی په افغانستان کې د سبات د ټینګخ په وړاندې لوی خند په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت دی. په عین حال کې مو د ولسی جرګې د زینغلو سرګندونې مغاوري دی چې د افغانستان لپاره د ناتو د نوې نومول شوی کمانډان څخه غوښتي شي پر پاکستان د فشارونه زیات کړي. اخوا د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په تاجکستان کې دی او دغلته یې له نورو مشرانو سره په لیدنو سربیره د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره هم کتلی دي او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په شمول په ځینو مسلو ورسره خبرې کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دوشنبه کې دی، هم د اوسره سره په تماس کې دی. له د څخه به د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو حال اورو. تورمان صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ، له تا به واورو. د ډاکټر صاحب عبدالله د لیدنو کتنو په ځانګړې توګه د ترکمنستان له ولسمشر او د پاکستان له ولسمشر سره د کتنو په اړه.
بله، هم صاحب تاسو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل، دوشنبه د تاجکستان پلازمینه د یو کانفرنس کوربه وه. اوبه د دوامداره پرمختګ لپاره د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ په دغه کانفرنس کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او دغه شان د ترکمنستان ولسمشر هم ګډون کړی و. د دغه کانفرنس په څنډه کې بېلابېلې لیدنې کتنې هم وشوې. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سهار خبریالان ته وویل چې د ممنون حسین سره پرون د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې شوې دي. د پاکستان صدر اعظم خوښي څرګنده کړې چې په افغانستان کې ملا فضلالله وژل شوی دی او د ورته نور اقدامات غوښتنې هم د پاکستان افغانستان نه کړې ده. خو د افغان حکومت ظاهر هم د پاکستان د ولسمشر غوښتي دي چې ورته اقدامات دې له غاړې هم وشي، او هغه ترهګر چې هلته د افغانستان په خاوره کې عملي پلان وي او هلته امن پټنځایونه لري، د هغو په وړاندې دې اقدام وشي. ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې د ته بلنه هم ورکړل شوې چې باید پاکستان نه لیدنه وکړي. خدای وایي چې دغه وخت امکان لري کېدلی شي چې په دغو عملي همکاریو کې پرمختګ راشي. عملي نښې ولیدل چې د افغانستان د سولې برخه کې د پاکستان او د تروریزم په وړاندې مبارزې برخه کې. دغه شان ښاغلی عبدالله وویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره هم کتلي دي. دا موضوعات تر ډېره د اقتصادي مسایلو په اړه ول، په اقتصادي موضوعاتو باندې خبرې شوي دي، په ځانګړي ډول د برېښنا په برخه کې او دغه د آمو سیند هغه چې افغانستان خواته کوم خلک د دغه اوبو له امله د عمل شوي دي ډېر مهار دپاره. ښاغلی عبدالله شیبه مخکې د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره هم وکتل او خبرې وکړې. رسنیو ته دوی دواړو رسنیو ته وویل چې موږ د بېلابېلو برخو کې، په فرهنګي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په تعلیم برخه کې، په کرنې برخه کې، بېلابېلو برخو کې د ګډو همکاریو هیله لرو. دوی دواړو یوه اعلامیه هم لاسلیک کړه چې په دغه اعلامیه کې پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې شوې دي چې بېلابېلو برخو کې به همکاري کېږي. دغه شان د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسولزاده په افغانستان کې سوله ډېره مهمه وګڼله او دی ویل چې دا د تاجکستان لپاره چې یو ګاونډی هېواد دی ډېر ښه دی، او ویل چې تروریزم ګواښ او د مخدر موادو دا دواړه افغانستان ته ستر ګواښ نه دي چې باید وړاندې باندې ګډه مبارزه وشي. دغه شان د افغانستان د مخابراتو او قانونو وزارت او دغه شان د تاجکستان داروندو ادارو ترمن هم د همکارۍ تړونونه لاسلیک شول. ټاکل شوی چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تر غرمې وروسته نن د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره هم وګوري. بله، هم صاحب
ډیره زیاته مننه کوو تورمان صاحب. پر روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو، او د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه به نور جزئیات هم له اوریدونکو سره شریکو. دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري وسم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. یوسف خان زدرانه دروري.
د افغانستان د کرنې وزارت او د امریکا د پراختیا ادارې وګړه څېړنه ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې افغان بزګرانو ته څه باندې شپږ میلیارد افغانۍ پور ورکړل شوی دی. د کرنې وزارت چارواکي وایي دا څېړنه له 2018 بزګرانو سره د زونونو په کچه ترسره شوې ده. د دغې څېړنې له مخې د 2015 میلادي کال راهیسې بزګرانو ته د پور ورکول 26.5% ډېر شوي چې له ډلې یې 12% ښځینه بزګران یې تشکیلوي. د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی 425 میلیونه افغانۍ بودیجه لري چې هیواد بزګرانو ته ترې پور ورکولی شي. د پکتیا د کرنې ریاست د دغه ولایت د زازیو پولیسوالۍ کې د اوبو یوه ستره ذخیره جوړوي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو دا ذخیره به 1500 جریبه ځمکو ته د اوبو رسولو ظرفیت ولري. د ده په وینا د دغې ذخیرې په جوړولو 1,240,000 افغانۍ لګښت راځي. ښاغلی تسل وایي د دغې ذخیرې له جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت ستونزه کمه او سره به حاصلات لوړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده به یې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1500 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو یوه بوجۍ 1,050 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو یو 14 لیتره ټیم 1,060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 250 افغانۍ او ډیزل په 940 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر یو اویا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1580 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري اقتصادي خبرونه مو واورېدل. د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو خو اوس هوا سیمه ییزه موضوع راخلو. نن د سعودي عربستان د پاچا په توګه د محمد بن سلمان د ټاکل کېدو یو کال پوره شو، البته د ولیعهد په توګه. په همدې مناسبت یو شمېر لویدیځو رسنیو نوموړي د یو کلن او په دغه هیواد کې د تحولاتو په اړه رپورټونه ورکړي. د فرانسې خبري اژانس همدې تحولاتو ته کتنه کړې چې غټ کې فریبا ظاهر دروري هم د وسره سره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، په دې رپورټ کې د محمد بن سلمان عمده پرمختګونه کوم یاد شوي دي؟
بله انصاب، د فرانس پریس خبري اژانس په یو راپور کې د لبنان خبره په لومړي په دې وکال کې چې محمد بن سلمان ټاکل شوی دی، دغه فوق العاده محافظه کاره هیواد چې د تیلو لار خبرډی دی سخت لرزولی دی. یو 10 کلن محمد تیر کال د جون پر 1 د پاچا سلمان د حکم سره سم د ولیعهد په توګه وټاکل شو. له دې سره هم مهاله د قطر سره د ځینو عربي هیوادونو مخالفتونو راپورته سوول چې د ریاض او درې نورو هیوادونو له دوهې سره اړیکې سختې سوې. دوی قطر تورن کړ چې د تروریزم ملاتړ کوي او هم د سعودي الاسیال ایران سره د نږدې اړیکو تور پرې ولګوي چې قطر بیا دا تورونه وروسته رد کړل. د 2018 کال په نومبر کې د محمد په مشرۍ تقریبا 300 کسان چې د شاهي کورنۍ وزیران او سوداګریزو ډلو غړي ول ونیول سو چې حکومت د فساد پر وړاندې یو اقدام وباله. په دې کې ځینې د څو اونیو لپاره وساتل سو خو یو شمېر تر مالي موافقه وروسته خوشې سول. د اصلاحاتو په برخه کې د همدې محمد بن سلمان د شریلاندی په لومړی ځل په سعودي عربستان کې د شوزو پر موټر چلونې ممنوعیت لري سو او د غرض د سینماګانو بیرته پرانستل هم وي چې دواړه هم نارینه او هم ښځینه او تک سینما ته د نموري د اصلاحات یو بل اقدام بلل سوی دی. که څه هم په دې برخه کې لا هم پر شوزو محدودیتونه ډیر وو.
دا راته وایي چې په بهرنیو اړیکو کې د محمد بن سلمان پرمختګونه او تحولات سو.
د فرانس پرس خبري اژانس په راپور کې د لبنان خبره په لومړي سر کې راغلی چې وایي د 2018 کال په نوومبر کې د لبنان صدر اعظم سعد حریری له ریاست څخه په یو ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې استعفا ورکوي او په خپل هیواد کې د ایران د شکلتیا خبره وکړه. سعودي عربستان په دې تورن دی چې په لبنان کې د ایران او د هغه د متحد حزب الله پر ضد دریځ نیولی دی. په یمن کې هم د محمد بن سلمان د 2018 کال په نوومبر کې ایران تورن کړ چې حوثي یاغیانو په ملاتړ سره یې په یمن کې مستقیم پوځي تجاوز کړی دی. سعودي په 2015 کال کې د یمن په بحران ورشکل سو داسې چې په دغه هیواد کې د حکومت په پلوي او د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد د یو جوړ شوي ائتلاف مشري کوي. د ایران اټومي پروګرام هم یوه مسله ده. محمد بن سلمان د 2013 کال په مارچ کې وویل چې که ایران خپل اټومي وسلې ته وده ورکړي نو ریاض به هم ورته اقدام وکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر څخه مو د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د یو کلن کار او د نوموړي د پرمختګونو په اړه واوریدل. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر د یو ورخیز وربن له تمدیدولو سره دا هیلې زیاتې کړې چې ښایي د جګړې پای نږدې وي، خو وسلوالو طالبانو یې په مقابل کې له ورته کاره ډډه وکړه. وی ویل چې د سولې په اړه هم خبرې نه کوي. په افغانستان کې د اختر په درې ورځو کې نافذ شوي وربن د سولې لپاره په خلکو کې ډېرې هیلې پیدا کړې، خو د خلکو دا هیلې څومره حقیقت ته نږدې دي؟ فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی اوري.
د کوچنی اختر په درې ورځو کې د افغانستان له ډیرو ولایتونو د عسکرو او پولیسو عکسونه خپاره سو چې د طالبانو تر څنګ ولاړ دي، وسلې په ګلانو بدلې کړې او د اختر په خوشحالۍ کې یو بل ته ورغاړي وزي. له فرات تر هلمند او خوست د خلکو په منځ کې د طالبانو عسکرو او پولیسو د عکسونو او ویډیوګانو له لیدو داسې احساسېده چې له دواړو خواوو هغه کسان چې په جبهه کې جنګیږي له جګړې ستړي سوي دي. د وسلوالو طالبانو د ولسی خلکو شور او هرکلی چې په روانه جګړه کې هر خوشحالي تباسوي داسې شوډله چې خلک هم د سولې لپاره د خپل عزیزانو پروینه چې د افغانستان په جګړه کې وبهیده سترګې پټوي او غواړي چې د جګړې له ختم سره مرسته وکړي. د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ د زابل د یو شمېر ولسوالیو سرګونه اوسیدونکو چې د افغانستان بیرغونه او د سولې شعارونه یې لیږدول راوتلي وو او د اوربن د تمدید غوښتنه یې کوله. د هلمند سولې کاروان کابل ته ورسید. په خوست کې هم یو شمېر خلک راپورته سوي او وایي چې جنگ بستی. په افغانستان کې په وروستیو ولسو کلونو کې په بیساري ډول زیات انسانان ووژل سول، زخمیان سول، کورونه یې وسوځېدل او له خپلو مینو تېښتې تاړ سول. پر خورا زیاتو خلکو داسې زیاتی او ظلم سوی چې شایي هیرول یې ممکن نه وي، خو د سولې لپاره له وروستیو ولسي حرکتونو څرګندېږي چې د جګړې ستړي سوي خلک تیار دي چې پر خپل ویر سترګې پټې کړي. خو آیا سوله ممکنه ده؟ په دې اړه د افغانستان د سیاسي حالاتو څارونکي او ډیپلوماتان ضد او نقیض نظرونه لري. یو شمېر څارونکي وایي سره لدی چې افغانان سولې ته تږي دي، خو په حقیقي ډول د سولې تر ټینګېدو ډېره لار پاتې ده. د سیاسي چارو کتونکي غلام سخی ایشانی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د دې وړاندوینه ګرانه ده چې راتلونکي ګامونه به څه وي، خو ښه خبره دا ده چې په اختر کې د اوربن د ټینګېدو سره اول ګام واخیستل سو. له هغو عکسونو او ویډیوګانو چې پر انټرنیټ خپاره سوي داسې معلومیږي چې دواړو خواوو ته په ټیټه کچه جنګیالي له جګړې ستړي دي. د کوچني اختر په ورځو کې ډیرو هغو طالبانو چې د اوربن د مخې ښارونو ته تللي وو او هغو عسکرو او پولیسو چې له رسنیو سره یې خبرې کړې دي د اعلان شوي اوربن د تمدید هیله کړې ده. د بیلګې په ډول د طالبانو یو قومندان بابا د اختر په دوهمه ورځ په ننګرهار کې د فرانسې د خبري اژانس خبريال ته ویلي موږ اوربند ډیر شمرات کړ، هر یو وګړی له جګړې سره سوي کز موږ مشران راته ووایي دا اوربند به تر ابده ټینګ وساتو. خو یو شمېر څارونکي په دې نظر دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ټیټرود په طالبانو ترمنځ د لنډ جوړجاړي د طالبانو رهبری ته دا اندېښنه پیدا کړي چې شایي ډیر وسوال د سولې د خوند تر اخیستلو برته جبهه ته ولاړ نسی. د واشنگتن په وډرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د حالاتو څارونکي مایکل کوګلمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د اوربن دوام به د طالبانو جنگیالو ته دا څرګنده کړي وای چې سوله تر جګړې ښه ده. کوګلمن ویلي سره له دې چې د طالبانو له لوري اوربن نه دی تمدید شوی او د حقيقي سولې د ټینګښت امکان کمزوري دی، خو د اختر په ورځو کې له دواړو خواوو د اوربن ټینګېدل څرګنده کړ چې لشت لږه د سولې ټینګښت په امکاناتو کې ګڼلای شو. د افغانستان د څیړونکو شبکې مشر کیت کلارک فرانس پرسته ویلي چې طالبانو کدی ته کتلی وی چې په شهرونو کې هم د دوی په شان مسلمانان اوسي، هغوی هم انسانان دي، د شهرونو خلک هم د کلیو د خلکو په شان اختر کوي، هغه سی روجنیسی شای ورته ګرانه بوي چې پر هغو خلکو بیا دزي وکړي وای وژني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په پای کې خپل لوري اعلان شوی اوربند تمدید کړ، خو طالبان وویل چې د اوربند ټینګولو سره علاقه نه لري او د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د ګډون په اړه رپورټونه یې رد کړل. فرانس پرسوای د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حملو لبیا پیل سره د افغانانو د خوشحالي لنګ شبي پایته ورسېد. له هغه راهیسی د افغانستان له بیلابېل ولایتونو د وسوالو حملو او چاودنو خبرونه خپاره سوي دي. په واشنگتن کې د وډرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې څارونکي مایکل کوګلمن وای یو ځانګړی لار چې جمهور رئیس اشرف غنی ته ورپاته ده دا چې د سولې ټینګولو لپاره هڅې جاري وساتي، ځکه د کوګلمن په وینا جګړه له پوځي لارې حل نه لري او نه ګټل کیږي او غنی څه شای چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ډول نه یو ډول خاتمه د مذاکرو لاري پیدا کړي. یو غربي ډیپلوماټ چې هویت یې پټ ساتل سوی فرانس پرست ویلی چې د کوچنی اختر په ورځو کې د اوربان اعلان څرګندوي چې کټول هغه مسایل چې د سولې لپاره ضروری دي مراعات او شت ځای پر ځای سي د خبرو او ډیالوګ موقع پیدا کیدلای سي.
د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له هغه وروستي فهرست څخه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره شریک کړی ښکاري چې ډېرو لږو ښځو د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات کېږي. ناجیه صافی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو لپاره د کمیسیون له لورې له 100 څخه ډېرې فورمې وشل شوې دي چې تر اوسه له 6000 ډېرې فورمې بیرته د کمیسیون په واک کې ورکړل شوې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پروسه پیل شوې ده. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6185 تن هستند که
د کشمیر شپږزره یو سلو پنځه اتیاتنو ته رسیدګی چې له دې جملې 3301 درستنه د ورسوالۍ شوراګانو پوری اړه لري او 3416 تنه نارینه او 201 بیاي خزي دي. او ورسې جرګې لپاره د احتمالي کاندیدانو فرمونه 2445 دي چې برته مو تر لاسه کړي چې له دې ډلې 2055 نارینه او 301 نوي خزي دي.
خغلی ابراهیمی ویل د اهل هنود نه د یو تن او د کوچیانو څخه و فورمې د کمیسون په واکې ورکړ شوی. د خغلی ابراهیمی په وینا ل سړ نورسته بد ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ممکنه نمندانو ابتدایي لیست د کمیسون ل لوري د روان لمریز کال د سرطان په منیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په کابل کې د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د سړلو بهیر پیل شوی او ولایتونو څخه مواد د انتقال په حال کې دي. دغه کمیسون وایي د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو اسناد د کمیسون په ولایتي دفترونو کې سړل کیږي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جوزا د میاشتې په 15 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 28 پورې دوام وکړ. تمه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. ویل کیږي چې تر اوسه له 6,500,000 څخه ډیرو کسانو په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې په هدف نوملیکنه کړې د چل 3,000,000 خړډیر نارینه او له 2,000,000 خړډیر خزینه دي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د سیړلو لپاره د کمیسون نه چمتواله دغه پروسې په شفافیت نه وړاغیز کوي.
تر اوسه موږ اطلاعات نه لرو چې په یو میکانیزم باندې کار شوی وي، خو دوی دغه پروسه پیل کړې ده. تر اوسه موږ هیڅ ډول اطلاعات نه لرو چې زموږ په واک کې راکل شوی وي او کمیسیون له کومې آمدګۍ پرته د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د اسنادو د سیړلو پروسه پیل کړې ده. د یوې تخنیکي ادارې په توګه زموږ باور دا دی چې دغه پروسه نشي کولای چې شفافیت تضمین کړي.
ښاغلی ایوب زاده وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د اسنادو د سیړلو د بهیر شفافیت لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د فورمونو د ویشلو او د ځنګړو کوډونو ترڅنګ یو ډیټابیس هم جوړ کړي ترڅو له هغه لارې اسناد راټول، فلټر او له تقلب څخه مخنیوی وشي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د خبری مطالبه برخه البته د ریپورتونو برخه پای ته رسو. باید یادونه وکړو چې د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زر غږونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث اوري. نن په دې غږیږو چې په لوړو دولتي څوکیو کې مقررې د وړتیا او شفافیت له مخې وي نو ټولنې ته یې څه ګټه رسیږي او بل او برعکس رشوت واسطه بیا څومره ټولنه زیانمنوي. تر هغې چې دا بحث پیلېږي تاسې له اوس نه کولای شئ چې موږ ته خپل نظرونه په 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بورینګ کمپنۍ غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړه کړي. بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک خاوندې د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډی چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي، سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښاره پورې رسوي. د شیکاګو شار او هوایی ډګر مزل په ټیکسی کې د ډیر شو او څلوي شو دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ با په هرو ډیر شو ثانیو کې یو ځل له هوایی ډګره یا له شاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له اتو تر شپاړسو تنو پورې سپرلۍ ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
دوستانو په همدې سره خبرونو ته ورسېدو. له عصمت سروان سره پاتې کیږو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د غسیدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا د اختر په شپو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې اوربند ته دوام ورکړي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په کتنو کې پر دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره په سیمه کې د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په برید کې د داعش لږ تر لږه 19 غړي وژل شوي دي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د حق پالیسی له کابل پر امریکا سخت انتقاد وکاو چې پر اساس د حقوق کډوالو ماشومان لغپلو میندو پلرونو جلا کیږي چې له مکسیکو څخه له غیر قانوني لارو امریکا ته د داخلي دوه هڅه کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند له غړو سره ورسته لدی وکتل چې سنا جرګې د چین د زی ټی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه او د مکسیکو او سربیا د فوټبال لوبډلې په روان نړیوال جام سیالیو کې لومړني ټیمونه دي چې د خپلو پلویانو د ناوړه او تبعیضي چلند په خاطر جریمه کیږي.
دوستانو خبرونه ملازادي راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غوړی وګورئ یا ویل ولې. اوس هم نیوز پروګرام ترازو یو کلی زرغ غونه ډراما وړاندې کیږي. لیا دمه بسې چې ورسته د ډرامې پر موضوع بحث دی او د بحث لپاره تاسو لوسنه په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ خپل پیغامونه پرې خودلی شئ. د بحث موضوع دا ده چې په ټولنه باندې رشوت او په واسطو مقررې څومره ناوړه اغېز کوي. وسم یو کلی زرغونه
یو کلی زرغونه
دیو کلی زرغونه ډرامې ترنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر برخه کې مو اوریدل چې همیرا ګلالۍ ته پکلا کو ویل چې لاختر وړاندې خار ته د کډې اجازه نه ورکوي. راسه په دې برخه کې واورو چې شفیقه ولې خوښینه ده.
ګلالۍ چې هغه لپټاپ کمپیوټر دې پاتې نسی؟
ښه، ته وایې چې هغه هم خار ته را سره یوسم؟
هو خود د شرکت کارونه ګډوډ شوی دی، کمپیوټر مو ډیر په درد خوري. شکر دی په کمپیوټر خو پوهیږي.
کمپیوټر خو می راوخیست. زه خو وایم چې یو څو دانې پیالې او چاینکې بم په دې لوی بکس کې کېدم.
ښه صحیح ده کېده چې هلته پیسې پې ورکوو همدا خپل موخه دي. پام کوه لوښي سم کېده چې مات نه شي.
وی اسلامه زویه، تاسو خو په رښتیا کړي بار کړي. اغه لنډې د چوي په مازیګر دی کړي بار کړي، په مازیګر دی ګناهکارو کړي زینه.
زما خو ګیموري مازیګر خو لانه دی نه ګوري. له خود ساره ته به جیم نه دی شوی.
په هیګم زویا چې سهار دی، خو مقصد می داد دی چې له خود کوچنی اختر یو څو ورځې هم نه دی تیرې او تاسو کله پریګه دی. شفقې ترورې ماته مې مور او پلار هم دا خبره کوله چې د اختر په ورځو کې به نه ځې. خو هلته څه ټکر لویږي
مور جانې؟ ته زړه مخره، یا خو مې پلار ډېر وخته دی او بل دا چې شرکت کې مو ډېرې پیسې بندې دي چې زر ورشو ګوندې د تاوان مخې ونیسو.
وای دې مور زړه په زوی د زوی په وچه تیګه ورځې چیرته کوي؟ زما پکې غرض نشته.
ته صبر چې زما د مورجان لاسونه خپل کم
زوی می
زما مور دومره بیزره نه ده چې موږ پسې دې خپه شي.
شفیقه ترورې اصلا مخه وایي که ته همداسې خپه وې موږ ته به تګ ډېر سخت شي.
موره مورې چې په خندا خوشحالۍ رخصت رانه کې وایم له دې کور نه به ګام هم وانخلو. ولې اورېدل
یا خدایا تو خو مې دا ارمان پوره کړې چې راتلونکې لویه اخته ته مې زهري د کور ناویسي. یا خدایا وای سلام ګلې ترورې څنګه دې مونږ همداسې ایښې او لاسونه دې په دا نیولي دي؟ وای ګلپرې ته یې و سلام ګلې ترورې زه یم. بس په زړه کې مې یو ارمان راغی، دعا مې وکړه، اورېدلې مې دي چې خدای پاک د پاکو زړونو دعاګانې قبلوي. بېشکه، خو په چینه کې نور نجونې او ښځې هم نه وې چې امینې ته سره ویلی وی. دا د چینې شاوخوا ونې او بوټي نه دي، انشاءالله دوی به ټول راسره امین ویلي وي. خو اوس چې ته راغلې یې ته به هم راسره امین ووایې.
خو زما خوله چې خوږه نه کې هسې امین نه در سره وایم نو.
خوله یادوې.
اوهو جیب خو راته ګورې نو لکه چې
دادی د اختر د ورځې پتاسې مې په جیب کې وې. واخله خوله دې پې خوږه که او په خوږه خوله امین هم ووایه.
وای مامین سل ځله امین. خدای دې سلام ګلې ترور دعاګانې قبولې کړي.
امین په خوله دې برکت سه. ته صبر چې زه دې در تندی ښکل کړم.
ښه ترورې اوس خو مې امین هم در سره وویل، خو دا راته ووایه چې د څه شي دعا دې کوله. ګوره خبر به په زړه کې نه پټوې.
ګلپری لورې درواغ خو د ایمان زیان دی. تا نه څه پرده د زرپری دعا مې کوله چې خدای پاک دې تر لوی اختره زما د کور ناوې کړي.
ښه نو چې داسې غواړې دعاګانې کوې، زما د پلارګنۍ خبرې مو منلې دي که همداسې زرپری غواړې؟
ای لورې خو ستا د پلارګنۍ دې خدای انصاف روزي کړي، د غره غوندې ولور غواړي.
سلام ګلې ترورې دا ځلې ما ډېرې خبرې ورسره کړې دي، داسې ښکاري چې په ژبې لګېدلې وي. تا هم یو ځل ورشه له نږدې خبرې ورسره وکړه چې څه وایي.
طیبه جانې له نوې خبرې به نه یې خبره؟
له کومې خبرې مامور صاحب فاروقه؟
عجیبه ده، ټول دفتر خبر دی، ته څنګه نه یې خبره شوې؟
مامور صاحب فاروقه زه خوایم چې طیبه جانه ښه خبره ده.
نه نه مامور صاحب زمانه نه یم خبره. نه پوهېږم تاسو څه شی یادوئ، زما مو اندېښنه کړه.
اندېښنه مه کوه، دا نوی خبر خو مامور صاحب فاروق به درته ووایي.
نوی خبر خو دا دی چې د تفتیش ریاست معاون صاحب تبدیل شوی دی.
ښه ښه په مخه یې رڼا چې هر چېرته وي خدای دې خوشحاله لري.
امین ښه سړی و، چاته یې ضرر نه و رسېدلی.
په ښه سړیتوب کې خو یې شک نه و، خو په کار کې یې چندان مزه نه وه. اوس دې خدای په ځای یو ښه تکړه سړی مقرر کړي.
زه خو وایم چې خدای دې په ځای ښه تکړه ښځه مقرر کړي.
آمین. مامور صاحب فاروقه له سړي نه زما مقصد شخص و، یوازې نارینه مې نه یاده و. چې تکړه وي که ښځه وي که نارینه فرق نه لري.
مامور صاحب زمانه فاروق هسې ټوکې درسره کوي، ټول پوهېږي چې د ښځو په برخه کې ډېر ښه نیت لري.
هو په دې کې خو شک نشته. خطایی بجانې زه اوس له تانه یو پوښتنه کوم.
مهرباني وکړئ.
پوښتنه دا ده چې نام خدای دې وي تا خو د ادارې لپاره ډېر خدمتونه کړي دي، په دې ورځو کې دې د سواد زده کړې کورس هم جوړ کړ.
مامور صاحب فاروقه دا خو یوازې ما نه دی جوړ کړی، تاسې ټولو.
تا زه پوښتنې ته هم پرېنښودم. ما ویل چې اوس د معاونیت لپاره امتحان ته تیاره یې که نه؟
څه ووایم، که ستاسو اجازه وي امتحان به ورکړم. که کامیابه شوم خو ښه ترې که، او که نه بل وار څوک به کامیاب شي.
ښه اوس دې مامور صاحب زمان ووایي، چې د معاونیت لپاره به څوک مناسب شخص وي؟
د مناسب شخص نوم دغه کاغذ کې لیکم، بیا یې تاووم د تعویز غوندې. دا دی، ته یې پټ له ځانه سره ولوله چې زما انتخاب منصفانه دی که نه.
سمه ده، هغه د چا خبره اجازه ده؟
هو راسه قند آقا،
یو نوی خبر مې تاسو ته راوړی دی. خبره دا ده چې تاسې ټول رئیس صاحب غوښتی یې، هغه د چا خبره بسم الله کوي، نور ټول ورغلي، یوازې تاسې پاتې یې.
ته موسی ګل کوتره غومبر غومبر وهې، د پایزیب شرنګ مخوند کې وزر وزر وهې. وایم ستاسو پښو ته مې ځکه پایزیبونه واچول چې کور ته به یوه ښکلې ناوې راسي، لکه هغه په منځ کې ښایسته سپینه کوتره ته وای. هغه ده، مور مې لکه چې د هغې له کوره راغله.
موسی ګله زویه، په کور کې یې؟
اخ چاره دی، و په کور کې یم ته وایښه. ستړې مسې، دا چیرې تللې وې؟ زه خو ډېر ډېر در پسې خفه وم.
مور دې صدقه شه زویه، ته صبر چې زه دې دا تندی ښکل کړم. دا ووایه چې ولې راپسې خفه وې؟
یادې نو ملنګ موسی ګل له سنم ګل ادې نه پرته څوک لري؟ زه اوس ته ووایه چې خفه سم که نه ته وایښه.
نه نه زویه، خدای به دې خفګان په خوشحالۍ بدل کړي، چې سنم ګل ادې لري یو ذره به م نه خفه کېږي. و خود
نو د سنم ګلې ادې په خوله خو هغوی تریخ پیاز هم نه خوري.
له هغوی نه د مقصد څوک دی؟
خو هغوی یادومه دی، هغه د زرپوري دوی ته وایښه.
ښه پی ورسېدم. زما ساده ګله زویه، ته دومره م نه پوهېږې چې زه ولې خوشحاله یم.
نو خو هر څه راته ووایه چې سویګی موسی ګلی دېم خوشحاله سي، یاد یې ته وایښه.
وایم خبره پټه په زړه کې وساته، داسې ښکارېږي چې ولور به راڅخه وانخلي، ځکه چې د مولوي صاحب خبرې ښې پې لګېدلې وې.
تق 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 بو. وای ادې، خو د خوشحالۍ تر څنګ بله اندېښنه راولوېده ته وایښه.
د څه شي اندېښنه؟
هسې هغه یو سړی نه دی، هغه
کوم سړی؟
هغه د پاخه عمر چې اولادونه هم لري، خو پیسهدار دی ته وایښه، او په زرپوري مرکه کوي. هسې نه، هغه بیا خبره ورانه نه کي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، ستړي مشي، تاسې د یو کلی زرغګون ډرامې 224مې برخې ته غوږواس. وړاندې مو د ډرامې اړوند دغه ټولنیز بحث چې تر یوې بجې به دوام کوي، زه یوسف ځدران او تخنیکي همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، هغه څه چې مخکې یادونه وشوه، په دې نن په دې غږی کوچې په لوړو دولتي څوکیو کې مقرري د وړتیا او شفافیت له مخې وي، ټولنه ته څه ګټه رسیږي، او برعکس که رشوت او واسطه بیا پکې مطرح وي، نو ټولنه په کوم برخو کې زیان ویني؟ دغه بحث د موضوع لپاره سره دلته په سټوډیو کې د فساد ضد د شبکې یو غړی او فعال عزت الله سمون هم ګډون لري. چلنې کمرغه زمونږ سره دی. سمون صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
شکر مننه مهربان.
او درنو اوردونکو، که غواړی تاسو سره په بحث کې ګډون وکړئ، 0999 شل 15 30 40 او 0998225 غشمیرې دی چې تاسو زمونږ سره وصلوي. تر څنګ کولی شئ په 0999 01 شمیرې راته غږیز پیغام
پیغام نه هم پریږدي چې تاسو زنه اوریدونکو دا کار کړی دی او دغه اوریدونکو چې موږ ته پیغام نه پریخي هم په دغه خبرونه کې درته خبرو سمون سب مخله دي چې اوریدونکو ته ورشو ک باندې ګټو او زیانونې موږ تاسو دلته وغږی ګوښ تاسو په دې برخه کار کوي او په دې برخه مطالعه لري سملوستل دي کله چې په دولتي لوړو څوکيو یا په ټیټو څوکيو په لره پروتو سیمو کې یا دلته په مرکز کې په وزارتونو کې کوم مقرره دوړتیا او شفافیت لمخي وي هغه چې اوس حکومت توای او ټینګار پرې کوي نو ګټه چا ته رسیږي بل اخره
لمړی ته هر څومخه زه خپل سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم او ډیر ښه پوښتنه ده واقعا چې دا پوښتنه په زمون په ټولنه کې ډیره عامه شوې ده او زیانونه لري او ګټې لري ګټې ډېرې کمې لري خو زیانونه ډېر زیات لري
نو که لونه په شفافیت وغيو کله چې دار ته شفافیت لمخي وي نو ګټې څه دي
د شف دا خو معلومه خبره ده که شفافیت شفافیت پکې وي نو ګټې به ډېرې زیات وي یو ګټه صرف دا ویل شم چې په لوړو دولتي څوکې کې کاه څوک چې کار کوي او نو خپل هغه دولتي کم اوایت چي دي هغه دولت راضي دولت درته دولت په ګټه مصرفيږي او کچیرته په شورشوت باندې مقرر شي او شفافیت کني نو هغه به شخصي جبته یعنی د خپل د شخص په ګټه باندې استعماليږي
تر څنګه عوامو ته کرا شو بل اخره د شخص د جيب راخو خلکو ته به ټولنه ته زیان رسيږي درسته د چزمن ملي اوایت په ټولنه باندې هغه اس کوي اما د دې تر څنګه د خلکو بيزاري له دولت څخه او نور سمت راکیږي چې کوم شفافیت نیو متره دا کوم ډول نه دي
خلخو مختلف نظرونه لري یو خو د امنیت سره سره چې امنیت لږ مشکلات لري په افغانستان کې او د امنیت سره د فساد په دولتي څوکې کې فساد کوون دوی د دولت او د حکومت د دولت او د عوامو ترمنځ ډیر زیات واټن رامنځته کیږي نو وانکه چې ډیر زیات ځینون لري زیات ځینون لري
او کراشو اوسنې مرحله ته اوسنې پړاو ته چوک مډیر زیات ټینګاروم کوي د لفرج فساد لمنځه وړي وي او د لپاره د ملکی خدماتو یو کمیسون هم جوړ کړی دی په هغه کې هم جوړ تغیرات راوستو تر څو د مقررې هم د شفافیت لمخې وي اوس چې تاسو دا بهیر څاره د دوستانو ملګرو انډیوالانو سره مخامخ کیږي یعنی څه کارونه ورته کیږي د شفافیت ته
حکومت لګیا ده حکومت لګیا ده په دې باندې کار کوي او خې برنامه پر مخ به د سند چې په خوا به کوم طریقہ و د یو حکم بلاره یو نفر مقرر کیدو وز د ازموینه لاره مقرر کیږي ازموینه د ازموینه لاره مقرر کیږي او شته د برنامه شته لکه سی بی آر شو په هغه کې به د ست چیز ټوله ورتیا د یو شخص ورتیا پر پګوت کوي او د ورتیا مطابق مقرر کیږي الته
او دا هغه څه دي چې نور خلک تشویقوي چې بل اخره درس وایي دوی پزان کې ورتیا پیدا کړي مهارتونه زده کړي ترڅو یې کوزي تر سیږي شرایط دغه دي د شان به دوی ولري او که چیرې فساد وي نو بیا تبن ارڅوک وایي چې نه که زه څومره مهارت ولر مخکې نشم تللی لار ته بند ده نو په همدې موضوع پاتې کې ګوردون کوم را سره چاړي کې نیسي موږ ورته شمیرې ویلې دي دا خو اوردون کې را سره ده نو ځان لطفا خپل معرفي کړی او د همدې موضوع په اړه که په ګټو یا زیانونو را سره وغږیږي ستاسو به مهرباني وي مهرباني
اول محترم زدران صاحب تاسو سلام وړاندې کوم دا زړه د ټولو کارکونکو او د دونکو ته تاسو درانه میلمانه ته سلام
ډیر زیاته مننه خیر اوسې مهرباني
تشکر پښتون یم نظر می دالی چې په غزای کې څوک په واسطه باندې مقرر نه ولا او اته د دالی چې پاینده کې د خلکو مشکل نشي الهوالای اولی چې په اوله کې شفافیت نه وي په اوله کې په اخر کې څنه شرط لای او بل خبره دا نه پغزای چې فسادي پغزای چې غزای صد خدای رحمت وزي او مصیبت راځي غصب راځي نو چې فسادي او شوم په دې کوزموش ګل دا ده چې دا اوس چې مقرری یا نه مقرری یا څنګه څه مقرر شوی دي چې څوک نه وایي چې فساد ما به او خود را ساندیم دا د تاسو تر خپل نظر به تیرېږم تاسو مې علم فهم پښتنه دا ده دی وایي چې د بارا کې په کار اخته دي یعنی د تر هغه وخت چې حکومت په دغه بارا کې په کار اخته دي په دغه ارسه کې نتیجه شي شراوته لیدل او بل دغه ازموینه چې اخیس کیږي د خلکو سره بیر ده چې په دغه ازموینه کې به واسطه واسطه بازي دغه د ملت په ازانو کې خطر دی.
ډیر زیات مننه قاری پښتون خیر اوسې چې په زیانونو تاسو را سره وغږیدې. یعنی په هغه صورت کې کله چې واسطه وي رشوت خوري وي خپلوي وي په دغو موضوعاتو کې مقرره کې متراوي نو دا زیانونه رامنځته کوي. او تر ټولو ستر ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې بیا دا خلک چې مقرریږي د خلکو ستونزې نشي حلولی. بل اوریدونکی را سره دی خو که تاسو د شفافیت په موجودیت کې په ګټو را سره وغږیږئ دا به ستاسو مهرباني وي. مهرباني
مننه کوم جناب زدران صاحب تا ته میلمه صاحب تا د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکون نو هم خلې دې چې راته راغو جوړ
دوی سر ډیر مننه ځان معرفي کړو ورور کوم ځنه داډی کې نیولې.
مننه کوم تاسو همیشه لای ګډونوال نور مرجان زیرک خو سلایت نه
زیرک سپ خیر اوس چړی کر سره نيسه. اما مخکې خارسه پښتون په ځانون را سره وغه د کله چې شفافیت متراوي کله چې ورتیا او تو کتل شي نو دلته بیا ګټي ټولنې ته څه دی پټول کې ټول هیواد ته د دوه خلکو ګټه سره سیږي. مهرباني
مننه کوم جناب زدران صاحب زه هم غوړم چې په دې موضوع در سره خبرې دومره ویلې شم چې کچرته مونږ په اداره کې دغه سي کارکون کې ولر چې د استعدادونو څخه فراوی وکړین چې په انا به د وطن باندې هم خاغیز درلودي شي ولې مو ګور چې په ټولنه کې کړه چې یو دغه څه کس یو ادارې ته راځي چې د استعداد نه هیڅ استعداد نشي درلودلای لري چې دغه پروسه چې د رشوت طرف ته لاړ شي ولې مو ګورو دغه پروسه چې د څنګه کېږي خو زه بیا هم دومره ویلې شم چې اداره کې یو دغه څه کارکون کې ولر چې هغه د استعداد خاوند وي استعداد ولري او هدي عقل چې په خط تضمین باندې پوي وي نو دا چې د کار ورته ولري او د کار استعداد ولري او د پی اداره کې شتون ولري نو کېدای دي بیس ګرځي چې هغه کلونه د رشوت په طرف بیا یې نشي کېدای چې هغه اداره پر مختګ وکړي او بل خصوص د غستون به هم رامنځته کړي نو یلې شم چې چیرته دغه ستونزه ته موږ پاملرنه وکړو په هر اداره کې چې وي کپو وزارت کې وي او کپو ریاست کې وي او په هر اداره کې چې شتون ولري به د موږ استعدادي ته ډېر پاملرنه وکړي.
دا هغه څه دي ډېر مننه ورته او استعداد ته پاملرنه تاسو ویلې چې موفقیت راز دی او دا مو تر یو هدف رسول شي. ډېر مننه زیرک چې خلخص نو مراسم اړیکې نیولې و. بل اوردونکو دا وخت را سره دی تاسو را سره یې استړی مشي ک تاسو یې بیلګې هم راته وایي چې د ګټو بیلګې څه دي د شفافیت ګټي څه دي نو دا تاسو مهرباني وي. مهرباني
السلام علیکم مختار دې کابل د سیمې تاسو سره تماس کې ما وغوړم چې په مورید باندې تاسو سره لږ نظر شریکم.
مهرباني
کوم وخت چې شفافیت په پروسه د مقرره کې موجود وي دغه خلکو ته ډېر دې نسبتا هغه کسان د چاغه پوښتنه باندې مقرره دا به کوم د پنځه پوښتنه باندې مقرره هغه نشي کولای چې هغه د خلکو نیازمن یا د خلکو مشکلات تر سره کی او هغه کسان چې په شفافیت طریقه مقرر شي وي هغه کولای شي په منظم شکل باندې خپل وظیفه تر سره او د خلکو نیازمندۍ ته پوره جواب دی وي په شي تر شي د ځان وزارتو ته چې اوس په دې کې هم د شفافیت پروسې په شکل باندې وي چې رقابتي امکان نه روان دي په شي تر شي هم غوښتا چې وګورو دا هغه وش پر تاسو غواړم چې باندې شفافیت کې موجود دی نه دی ځکه چې دوی په دغه ویش په دغه تانه دی امتحان معیار نشي چې دلته معیارونه هم موجود دي.
مهرباني مهرباني هغه نور معیارونه باندې ډیر تخنیکی باندې غږیږو ام پټول کې غټو ځانون باندې کو غږیږو هغه تاسو ته اشاره وکړه خو خلک څه کولای شي دغه شفافیت درامهسته کېدو لپاره یا د واسطو خپل یو دغه د منځوړلو لپاره خسته سوړی کا قطه شوې ده. همدا پښتنه سمون سپ تاسو ته راځي کیږي ورسته خو مونږ ته ځین اوردون کو په غږ سپتون کې ماشين شمیرې کوم پیغامونه پریخي دوه دوی نظرونه اورو.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جمعګل وخت د خوښ ولایت څخه یو کله زړه غوونه خبرول ته ځان وایم تاسو سلام ګرانو تاسو دې یو کله زړه غوونه خبرول ډیر ته پورې دا چې د خپل موضوع ته اشاره شوی و هغه دا چې دې قدر وړ مامورین د حرکت ولا مامورین خه خلک به د دولت په چوکاټ کې کار تر سره کی لکه چې اوس د پرلمان څخه د کور وکیلون درې دلې نو حکومت هغه زره د وکیلون شته چې د پیسې په مقابل کې د خلکو څخه خپل تذکيره غوړي چې مو ته تذکيره وکړم یا په 2000 یا په 3000 کلدارې یا 5000 کلدارې درکو ما ته وو ته تذکره روکا بیا بنایا دې ټاکنو په ورځ مو ته روکوي نو دا ډیره سخته ستونزه ده باید دا خلق رشید هر ننګان چوي و سلام به احترام
دلایم د ورته ګورات څنګه سوال لګي او دا ما پنځه تاسو ته چې دا د دولتي ادارو او یا هم په نورو دفترو کې باید شخص د خپل استعداد او لیاقت له مخې هغه شي ته غیر مقرر شي ځکه چې دا د کار د سموالو لپاره ډېرې ګټې لري او که چېرته په رشوت او واسطه باندې هغه شي دا بیا کوم لاسته راوړنې نه لري او د ادارې د ځواکتیا سبب کېږي او هر وخت به شخص ته لیاقت او استعداد له مخې یوه اداره او یا به هم په یوه بله
ډیره مننه درنو اردوونکو. ساسو نور ګڼ پیغامونه هم را رسیدلی، خو دا چې له موضوع سره یې اړیکه نه لرله نه شو کولی درته خپاره یې کړو، خو که تاسو په همدې موضوع را سره غږیږئ او یا یې بیلګې لرئ چې د شفافیت په صورت کې په لوړو څوکیو مقررې څه ګټې لري او یا د واسطو رشوت او د نورو لارو مقررې بیا ټولنې او تاسو ته څه زیان رسولی دی یا رسولی شي، خپل پیغام لرئ نو کولی شئ موږ ته یې سر له اوسه یا هر وخت پرېږدئ. شمېره مو ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. یا اردوونکي چې له خوست نه اشاره کړې وه راتلونکو انتخاباتو ته چې داسې تذکیري خرڅېږي او نور موضوعات له دې وړاندې موږ رپورټونه هم لرل، روغتیا هم راتلونکي انتخاباتو کې که تاسو شفافیت ته کار وکړئ په دې معنی چې وړ کس وټاکئ دا به ستاسو په خیر او ښېګڼه وي. سمون صاحب، د اردوونکي یو پوښتنه هم وه، یو پوښتنه عمومي دا هم ده چې د دغو موضوعاتو یا د ختمولو لپاره خلک څه کولی شي او یا بله موضوع د شفافیت د رامنځته کولو لپاره بیا خلک څه کولی شي که دغه ته راشي؟
موږ چې څومره وایس میسجونه واورېدل نو دغه ټولو ټینګار په شفافیت باندې وو چې شفافیت په اداره کې نشته. واقعاً چې شفافیت په اداره کې نشته ده هغه منو دغه مشکله شته په دې ټولنه کې شته، دغه افغاني جامعه ده او سنتي جامعه ده
او خاصه پښتون یو اندېښنه هم لرله کله چې تاسو چې حکومت کار کوي او موږ هم په دې اړه ډېر رپورټونه خپرو نو دې څه نتیجه ورکړې تر اوسه؟ د یو ځوان پیس باندې تاسو د خلکو په منځ کې دې څه نتیجه ورکړې؟ لکه لږ هیلي رامنځته کړې،
ډېرې هیلي رامنځته شي، ډېرې برنامې حکومت ډېرې برنامې لري او هغه داسې برنامې دي چې صرف وړتیا ته ګوري.
نتیجه څه ده؟ څه بیلګې لرلی شي تاسو؟
د په کابل کې ډیر زیات دولتي ادارو کې داسې ډیر کسان شته دي چې هغوی د وړتیا د لارې کامیاب شوي دي او ښه پلانونه لري. مثلا د ننګرهار د شاروالي خیم درته، د ننګرهار د شاروالي چې هلته د آزاد رقابت لارې مقرر شوی ده او ښه پلانونه لري انشاءالله چې ودان به شي، دا ملک بودان شي انشاءالله.
او د دغه د لا پیاوړتیا لپاره خلک څه کولی شي تر څو شفافیت ته کار شوی او مقرره د وړتیا په اساس رامنځته شي؟
کوشش د دوی دا وکړي چې خپل درس ته توجه وکړي او د کم ځای کې چمتیان ورکوي د ماغه مطابق پښتنې جواب کړي او درس ورته وي او د رشوت او واسطبازۍ نه تیر شي.
او که یو څوک د وړتیا له مخې مقرریږي، هغه خلک هغه سیمه کې چې اوسیږي یا په اداره کې دي، هغې څه ډول ملاتړ باید وکړي؟ ځکه چې دې وخت کې دا هم یو چیلنج دی که څوک شفافیت ته کار کوي د هغې په وړاندې 100 نور کسان را پاڅیږي د هغې د بدنامولو لپاره، هغې کار ته نه پرېږدي، د دغه په وړاندې څه کول پکار دي؟
هغه څوک چې د شفافیت لار مقرریږي هغه په ټولنه کې زیات محبوبیت لري او ټولنه ورته خاص احترام لري، او هغه څوک چې نه مقرریږي د واسطو لار مقرریږي هغه په زه په دې باوري مچاغوي په خپل اعتماد په ځان اعتماد نه لري، اعتماد به نفس نه لري، هغه په ځان خپل ځان نه لري، نو هغه به د آینده کې د ادارې لپاره تر هڅه رقم وړاندې کی تر کوم عملي کی، نو هغه د بل چا د بل چا سره مشورې کوي او د کوشش کوي چې دماغ د چا د خوانه چې مقرریږي دماغه د شخص لپاره ګټه کار کوي.
او یو چې تاسو ویل چې حکومت کار کوي درسته ده، کسان په اړه انتقادونه شته او خلکو هم اوریدونکو هم دې ته اشاره وکړه، اما که شفافیت باندې څوک راځي یا په واسطو باندې څوک راځي، د واسطو دراتک په وړاندې هم خلک مخنیوي کول شي، یو ډول پاتون کول شي دوی چې دا کس مونږ نه غواړو ځکه دا وړتیا نه لري؟
شته او ادارې شته سم د شکایتو د کمیسون شته دا کول شه د خپل شکایت درج کړلته او لاړ شي پرچه حاصل شي کچرته اختیار د خپل پرچه باندې اعتبار او کول شي خپل پرچه راو بس یو و د خپل ځان دی وخی چې زه دغه بس ورته لرم ولی رانغلم کول شي شکایت
هم تاسو ولې چې شفافیت تکار کیږي دا وخت په لوړو څوکیو باندې کې د وزارت تر کچه مونږ راشو دا مقرره واقعا نوم شایسته سالاري لمخي کې کنه دا د مصلحت لري دي
زیاتره د مصلحت لري دي
او د زیانونو هم رسول دي
او ډیر زیانونو رسول دي چې ډیر ځینو رسول یو ځان هم دا چې دولتي بودیجه کمیږي دولتي بودیجه کمیږي او ټول هم زیاتره شخصي جبونه
ډیر منن په دې هله باندې چې ورتیا په نورو هر څو باندې برلاسي وي او راتلونکي مقرره شفافیت لمخوي سمون سه خبرونه کې تاسو له حضور نه ډیر زیاته مننه چې نظرونه مزمنګ اوردون کو سره شریک اوردون کو تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره وي خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړو دلته پاتره سیږي تاسو ټول په پاک خدای سپار